دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ مونږ د یو ساته خبرونې د کوربه په سر کلی کوم. په خبرونه کې د افغانستان پاکستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او شننې لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د دې ګړې برخه دي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. متحده عرب امارات وای په کندهار 14 کې 15 سفارتکاران وژل شوی دي. عوامین شګوند وای پاکستان لخپل غوندو هیوادونو سره د تعلقاتو خکولو پر ځای چین او روس ته مخه کړی ده. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل خدای پامانه په وینا کې د هیواد د پیاوړتیا خبره کړي خو د اختلافاتو په ختمولو یې غږ کړی. تفصیل: د متحده عرب اماراتو حکومت وای د دې 15 ډیپلوماټان پرون په کندهار کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دي. د متحده عرب اماراتو حکومت نن یو اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي د دوی 15 سفارتکاران چې په افغانستان کې د بشري، تعلیمي او پرمختیایي مرستو وظیفې پر مخ وړلې د کندهار په برید کې وژل شوی دي. بل پلو افغان چارواکي وای د کندهار والی همایون عزیزي او په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی پرون په چاودنه کې زخمیان شول. د کندهار والی ویان محمد سمیم خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه د ولایت په میلمستون کې وشوه او چاودیدونکي مواد غالباً په کورسو کې ځای پر ځای شوي وو.
په ډیر تاسف او ژور خپګان سره د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ژورو زخمونو له امله نن سهار ساه ورکړې ده او په شهادت رسېدلې دي.
د متحده عرب اماراتو امیر شیخ خلیفہ بن زیاد ال نهیان د درې ورځو ماتم اعلان کړی دی او ویلي دی چې د دوی د هیواد بیرغ په نیم ځوړند وي. د کندهار د برید مسولیت چا قبول کړی نه دی. بل پلو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې خبرګې چاودنې په شدت سره وغندلې. ښاغلي غنی له ارګه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په سپین سترګې د ملکي وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ورباندې کوي. په خبرپاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې د داسې جرمونو عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان کې نه پاتې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکي خلکو پرونی حملې غندلې او په یو اعلامیه کې ویلي چې د حملې د بېګناو خلکو ژوند ته و سوالو بے پروائی سرگندوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونو حملو کې لګتل لګاته دیش ملکی کسان او پوځي مامورین وژل شوی او دوه اویاتن نور زخمیان دي. د حملې ذمہواری و سوالو طالبانو منلې. په کابل کې د امریکا سفارت په کابل او کندهار کې د تیرې ورځې مرګونی حمله وغندلې. دغه سفارت لخوا نن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه حمله د ډیموکراتیکو ادارو د جوړولو لپاره د افغانستان پر هڅو یوه حمله ده. بل پلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما هم نن په یوه خبر پاڼه کې د کابل او کندهار بریدونه غندلې دي. د عوامي نشنګون مرکزی سیکرټری میا افتخار حسین وای پاکستان د خپلو نږدې او ګاونډو هیوادونو افغانستان، ایران او هند سره د خپلو اړیکو د ښه کولو پر ځای د چین او روس سره د نوې صفبندۍ په لور روان شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په باچاخان مرکز پېښور کې په جوړه غونډه کې وکړې. نوموړي وویل
روس او چین او پاکستان کینی او هغه وی چې د افغانستان د امن لپاره طالبانو سره روغه کوي. اچې چا لامن غواړي په کې کینېمنه. که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړي نو دا لازم ده چې تاسو به ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتي او په خصوصي توګه چونکه نن ورځ د هندستان د ډیره خده خو افغانستان پکې لازم ده.
بل پلو د پاکستان حکومت تل وای چې د خپلو ګاونډو هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره ښه اړیکې غواړي. په پېښور کې مدني فعالانو پرون د یو لاریون پر مهال په حکومت او استخباراتي ادارو غږ وکړو چې د مدني فعالانو او بلاګ لیکونکو له ترې تم کولو نه د لاس واخلي. د په ځانګړي ډول د مدني فعال او شاعر سلمان حیدر د خوشي کولو غوښتنه کوله. مدني فعال سن اجاز د لاریون پر مهال مشال ریډیو تویل چې په تیرو دوه اونو کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه نهه تنه مدني فعالان او بلاګ لیکونکي پورته کړل شوي دي. بل خو د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون سینیټ ته د وینا په وخت ویلي چې د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دی او ډېر ژر به د ورک شوی مدنی فعال سلمان حیدر درک معلوم شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن په شیکاګو کې د خپل ولسمشر د دویم دورې پای یاد خدای پامانه وینا وکړه. نوموړي په خپل وینا کې ویل هغه د امریکا د ولس سره په داسې حال کې خدای پامانی کوي چې ملت تر پخوا ډېر پیاوړی دی خو امریکایانو ته به پکار وي چې پر اختلافاتو د کابو موندلو لپاره کار وکړي. دوی نن امریکا تقریبا له هر پلوه غوره او له هغه وخت نه ډیره مضبوطه ده چې مونږ کار پیل کړو. نن مونږ ته ټولو بډایه، زیات ځواکمن او زیات محترم ملت په توګه یادیږو. اوباما د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي خطرناک او ګڼل او زیاته کړه چې امریکا وخت لسره د پناه وروړونکو ملت پاتې شوی دی. اوباما له ایران سره د خپل جوهري تړون او کیوبا سره د اړیکو د ښه کېدو ستاینه وکړه او د امریکا د اقتصاد راژوندي کول یې د خپلو سترو لاسته راوړنو څخه یاد کړل. د ولسمشر باراک اوباما د کار موده د جنوري په 6مه نیټه پای ته رسیږي او په همدې ورځ به نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په حیث سوګند پورته کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د جنوري پر 15مه په پاریس کې د منځني ختیځ په اړه جوړه غونډه کې ګډون کوي. په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ د واک موده ختمیږي، د دورې د اخیرنۍ رسمي دورې برخه ده. په دغه غونډه کې به خواوشا او یا هیوادونه ګډون کوي. تمه کیږي چې په غونډه کې به د اسرایلو لخوا د ودانو جوړولو درولو او د مذاکراتو له لارې امن ته د رسیدو غوښتنه وشي، خو اسرایلي او فلسطیني مشرتابه به پکې ګډون نه کوي. تر دې څو اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ودانو نو جوړولو د غندنې په اړه رائے اچولې وي. او د امریکا رسنو نن خبر ورکړی چې د هیواد پلټنو فدرالي اداره اف بی آی د هغو داو پلټنې کوي چې ګواکې په دغه هیواد کې له روسي سفارتکارانو سره د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه شخصي او مالي معلومات دي. دا تورونه په دوه پاڼو مشتمل دغه رپورټ په تشریح کې موجود دي چې د 2018 په انتخاباتو کې د روس مبینه لاسوهنه پاړه دي. د سی این این په خبره د دغه رپورټ معلومات دومره حساس ول چې تیرونه یوازې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کانګرس اتو مشرانو سره شریک کړل شول. په نیویارک ټایمز، رسپار، رویټرز، اسوسییټډ پریس او نورو خبری ایجنسیونو هم دغه خبر خپور کړی چې د ناسرګندو امریکایي چارواکو حواله پکې ورکړل شوی. خو ډونالډ ټرمپ په ټویټر باندې دغه تورونه جالي او سیاسي مقصد لرونکي بللې دي. د ټرمپ انتقالي دورې ډلې هم په دې اړه لاسنه دی ویلي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې د موسم حال رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.44 روپۍ. یو پاونډ په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 28.05 روپۍ خرڅول کیږي او په 28.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 6، بنو کې -2 او 18 او په کوټه کې -15 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحه امیرزاده او رابع اکرم خان وړاندې کول. په کندهار کې په پرنی 14 کې د دی ولایت مرستيال والی عبدالعلي شمسي هم د زخمونو لقبل نن سهار ساور کړی دی.
د ولایت مقام مرستيال عبدالعلي شمسي د جوړو زخمونو لامل نن سهار ساور کړی دی او په شهادت رسیدلی دی.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې حکومت د فعالانو په تشتولو کې لاس نه لري، بلکې د هغوی د مندلو او خوشی کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو غړي وایي
چې دا مترقی رائټر سلمان حیدر او د دستونه چې ملګری په تیر دوه هفتو کې رخ شوی یا پټکړی شوی یا اغوا کړی شوی دی، هغه حکومت یا ریاست هغه بازیاب کی، دا د ریاست ذمہواری جوړیږي.
د پاکستان پوځي مشرتابه د پوځي عدالتونو 13.2 کلن موده ستایلې ده، خو زیاتره لوی ګوندونو پوځي عدالتونو ته د بیا منځوري ورکولو مخالفت کړی دی.
کله چې په مکمل نېشنل اکشن پلان باندې عمل وشي نو علاوه د دهشتګردي ختميږي. پوځي عدالتونه د مسایلو حل نه دي، بلکې دا په خپل ځان لیو مسلې دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننی او 219 پروګرامونه هم د دې غړي برخه دي او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په میلمستون کې د تیرې شپې د 14 تحقیقات کوي. په دغه 14 کې د کندهار د مرستيال والی عبدالعلي شمسي او یو افغان ډیپلوماټ ترڅنګ 15 بهرنی ډیپلوماټان په ګډون 11 کسان وژل شوي دي. تفصیل د صادق رښتین په رپورت کې.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسلسمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت لخوا یوه پلاوي ته دنده سپارل شوې تر څو د کندهار په ولایت مقام کې د تېرې شپې د چاودنې تحقیقات وکړي. د پیښې په اړه په لومړنیو معلوماتو کې راغلي چې دغه چاودنه د میلمستون په فرنیچر یا کوچونو کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې. په دغه پیښه کې د کندهار د مرستیال والي عبدالعلي شمسي، یو افغان ډیپلومات یما قریشي او د عربي متحده اماراتو د 50 ډیپلوماتانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي، د عربي متحده اماراتو سفیر دغه راز هاشم کرزی او ملي سوداګر اجي محمد صدیق محمد د ټپیانو له ډلې څخه دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمي خپلواک وایي چې عبدالعلي شمسي لومړی په پیښه کې ټپي او وروسته یې نن د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه.
په ډېر تعصب او ژور خپګان سره د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ژورو زخمونو له امله نن سهار ساه ورکړې ده او په شهادت رسېدلې دي.
په وژل شوو کسانو کې یوازې د کیکند مرستیال والي، د عربي متحده اماراتو د 50 ډیپلوماتانو، د پخواني جمهور رئیس د نږدې خپل او په امریکا کې د افغان ډیپلومات یما قریشي جسدونه پیژندل شوي. د کندهار د بهرنیو چارو د رئیس شاه احمد سعید او د ولسي جرګې د استازي باز محمد جوزجاني د مرګ او ژوند په اړه تر اوسه رسمي معلومات نشته. د یادولو وړ ده چې دغه چاودنه دغه میلمستیا پر مهال رامنځته شوې چې د کندهار چارواکو د عربي متحده اماراتو د سفیر لپاره برابره کړې وه. د عربي متحده اماراتو سفیر د سیشن به فورس د یو خیریه لمړني شونځي د جوړولو د چارو د پیل لپاره کندهار ته راغلی وو. بلخوا وسلوالو طالبانو د یو خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې په دې پیښه کې لاس نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې دوی د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو په تشتولو کې لاس نه لري، بلکې حکومت هلې ځلې کوي چې هغه پیدا کړي او خوشي کړي. نوموړي دا څرګندونې سینټ ته په وینا کې کړې دي. تفصیل به د رفعت انجم په دې رپورټ کې واو.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان تیر ماښام د سینټ غونډې ته د بېدرکه شویو کسانو په هکله بریفینګ کې وویل چې حکومت نه خو د خپل ولس د بېدرکه کولو په پالیسۍ عمل کوي او نه به دا برداشت کوي. وزیر داخله وویل چې په دې معامله کې سرکاري ادارو تحقیقات روان دي او دا به تر سره رسوي. د ده په وینا چې تېرو درې نیمو کالو کې د حکومت په هلو ځلو یو شمېر بېدرکه شوي کسان بازیاب کړی شوي دي. خو د داخله وزیر په بیان او د بشري حقونو مبارزه کوونکو د بېدرکې په اړه د بشري حقونو او بېدرکه شوي کسانو لپاره کارکوونکي عامنه مسعود جو اوای چې وزیر داخله لخوا ورته په تیرو درو کالو کې د بېدرکه شوو کسانو په معاملې 15 منټه ورکړې شوې وو. دا وای د ښکاری چې اعلی چارواکي په دې معاملې سنجیده نه دي.
دومره داسې کنجستډ ماحول جوړ شوی دی. جمهوریت اقدار نه بالکل خیال نه دي. اظهار رائے ختم بالکل خلاص شوی دی او سایبر کرائم بل او ایکس وای زد دونه بلونه راغلي دي. موږ داسې فیل کوو چې موږ یو جیل کې پاکستان کو یو جیل جوړ شوی دی. ما سره میټینګ لپاره وزیر داخله صرف
پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر زہرا یوسف پدی اڑوائی چې انسانی حقوقو لپاره په आवाज اوچتولو داسې کسان غایبول د انسانی حقوقو خلاف ورزی ده. د نوموړي په وینا چې پاکستان هیومن رائټس کمیشن په بیا بیا غوښتنه کړي چې پاکستان د ملګری ملتونو په زور د تختولو کسانو مخنیوي په کنونشن لاسلیک وکړي او چې درسو دا نه وشوي نو دا قسمه پیښې نشي کمی دی.
څو کال وړاندې د ملګرو ملتونو ورکینګ ګروپ پاکستان ته راغلی وو او هغوی هم دا سفارشونه کړي وو چې پاکستان دې په دې کنونشن لاسلیک وکړي، خو پاکستان تر دې دمه لا دغه معاهده لاسلیک کړې نه ده. او دا چې وشي نو کم از کم په نړیواله سطح به دا لوز وشي چې داسې پیښې به بیا نه کیږي، او که وشي هم نو په دې کې ککړ کسانو خلاف به کاروایی کیږي.
د بشری حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر له اسلام آباد د جمعې شپې را حاصله درک دی. نو موري د تختولو ذمہواری لا چانه دا غسته د جنوري په سلورم عاصم سعید او وقاص ګرایا او د تی خالی پورز احمد رضا نصیر چې بټولن رسنو فعال او لا درک شوی دی. د بيدرک شو غړو بازیا به لپاره د ملک په بیلا بیل برخو کې احتجاجونه هم روان دي. فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد.
بل پلو د دې فعالانو د تشتول کېدو پر ضد د خیبر پښتونخوا مدلی ټولنو غړو پرون په پېښور کې احتجاج کړی. دوی دا د ریاست ذمہواري بللې ده چې خلکو ته تحفظ ورکړي او د ورکلسو کسانو را پیدا کولو ذمہ باور کړي. تفصیل به د ځلاند یوسف جی څخه واورو.
سلمان حیدر کو بازیاب کرو، تمام انساني حقوق پر کام کرنے والوں کو بازیاب کرو.
دا په پیښور کې د مدني فعالانو احتجاجي مظاهره ده. مظاهره چانو د مدني فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر د بیدرکه کېدو پر ضد نارې وهلې. سلمان حیدر د تیرې جمعې له شپې له اسلام آباد بیدرکه دی. مدني فعال او د عوامي ورکر پارټۍ د خیبر پختونخوا صدر ایډوکیټ شهاب خټک وایي چې د سلمان حیدر بیدرکه کېدل د بیان د ازادۍ پر ضد ګام دی.
زمونږ احتجاج نن د سلمان حیدر او ریپورټډلی داسې بازی نور بلاګرز دي او د هیومن رائټس اکټیویست دي چې هغه پر اصرار تور سره اوچت کړی شوی دی. دا غي د رهایی د پاره ده، دا غي د بازیاب کولو د پاره ده، او مونږ دا ګڼو چې د پاکستان آئین چې کوم ده هغه هر شهري لا دا تحفظ ورکي چې هغه د اظهار رائے پخکاره سره خپل اظهار وکړي.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د فاطمه جنا په هنتون پروفیسر سلمان حیدر د جمعې پښپا خپل کور ته ل خپل موبایله میسج وکړو چې هغه چرتا په ضروری کار روان دي او موټر یې په کورال چوک کې ولاړ دی چې بیا وروسته یې موټر له همیات ضایع ترلاسه شو. د پیښور په احتجاجي مظاهره کې مدني فعالې سنای اجاز وویل چې په تیرو دوه هفتو کې د سلمان حیدر په ګډون نه مدني فعالان بیدرک شوي دي.
په کار دادا چې دا مترقی رائټر سلمان حیدر او د سونه چې ملګری په تیر دوه هفتو کې رک شوي دي یا پټکړي شوي دي یا ابډکټ کړي یا غوا کړي شوي دي، هغه حکومت یا ریاست چې کوم دی هغه بازیاب کی. دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل هر وګړي ته سکیورټي پرووایډ کړي.
د پروفیسر سلمان حیدر د درک معلومولو او خلاصولو لپاره د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار پولیس ته خصوصي هدایات جاري کړې دي. چودھری نثار د نهه پرواز سینټ ته وویل چې د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دي او ډیر زر به د روکشوي مدني فعال درک معلوم کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د نهې پاورز د راولپنډۍ په جنرال هډ کوارټرز کې د پاکستان د پاوز مشرتابه غونډه کړې ده او په دې غونډه کې په پاکستان کې د امنیتي حالت جاج اخیستی دی. د پاوز د مشر جنرال جاوید قمر باجوا په مشرۍ کې سوي دی غونډې په پاکستان کې د پای ته رسیدلو دوه کلنه موده د پوځي عدالتونو ستایلې ده. تفصیل د پدې رپورت کې اورو.
د کور کمانډرانو غونډې په موقع د پاکستان پولیس مشر جنرال جاوید قمر باجوا پولیسي چارواکو ته هدایت وکړو چې پوځي عملیات جاري وساتل شي او د وسلوالو نه خالي کړي شوي سیمو صورتحال دی مستحکم کړي شي. پولیس مشر دا هدایت هم کړی چې د کډوالو واپسۍ لپاره دی هڅې توندې کړي شي. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې وفاقي حکومت د پوځي عدالتونو آئینی موده سیوا کولو په اړه سیاسي مشاورت شروع کړې دي. د تیر خالي په ورځ د پوځي عدالتونو آئینی موده ختمه شوې وه. د پوځ لخوا د پوځي عدالتونو د ساینې بیان په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پوځي عدالتونو په اړه د ساینې دا بیان په حکومت کې یو قسمه فشار غوندې اچول دي.
کور کمانډر کانفرنس کې چې د دې ساینه او د دې مطلب نتایج راوتي دي، نو دغه پیغام ورکولو چې را سیول حکومت دې له دوام ورکي، لیکن سیول حکومت کې چې کوم اپوزیشن غړي دي چې په هغې کې پی 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 سری فرستا، نو هغوی او داسې نور سیاسي غړي دي یا دغه ډلې دي چې هغه دا نه غواړي چې یارګینې مزید توسیع ته وکړي، او په دغه وجه باندې چې اوس هغه نمونه حالات د ترګرۍ نه دي څومره چې وړاندې وو، او بل د دې نتایج هم دومره خاطر خواه نه دي راوتي چې په دې چې دې نه پس هم داسې په کوټه کې کوم قسمه حملې وشوې په پولیس اکیډمی باندې، ول تاسې ښکاری نه چې راګنې دې ته به دوباره دوام ورکړي.
بلخوا هم تیر ورځ په سیاسي عدالتونو موده غسول په معاملې د پارلماني ګوندونو وړمبه غونډه وشوه، خو دا غونډه په نتیجه ونه رسیده. د تیر خالي په ورځ په سیاسي عدالتونو موده ختمېدو په اړه د پوځ اموري کو څنګه بیان کې دا هم ویل شوی وو چې په سیاسي عدالتونو خپل دوه کال موده کې 204 اویا مقدمو اوریدنه کړي چې پکې په مختلفو جرمونو کې ککړ 168 کسان ته د مرګ سزا او 142 مجرمان ته د کیس سزا اورول شوی و. د پوز عامو اړیکو څنګه دا هم ویلی وو چې پوزي عدالتونو لخوا 12 مجرمان ته پانسي هم ورکړی شوی ده.
رابعه کرم خان، د پاکستان زیاتره لوی سیاسي ګوندونو د پوزي عدالتونو مودي غزولو مخالفت کړی. دوی ویلي چې دا په ملکی د ترګری د مخ نیوي یوازنی حل لار نسی کېدای. تفصیل به لاندې د مېرستو ووري. په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي او ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د پوځي عدالتونو دوه کلنه موده د رواني جنوري میاشتې پر 8 نیټه پای ته ورسېده. د واکمن مسلم لیگ نون ډلې حکومتي او پوځي چارواکي هڅه کوي چې پارلمان یو ځل بیا دې عدالتونو ته د کار کولو آئینی منظوري ورکړي. د اپوزیشن پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وای پوځي عدالتونو ته منځوري ورکول پر عام ولسی عدالتونو بے باوري څرګندول دي. اخونزاده چټان زیاته کړه چې په ملکی د ترګری حل پوځي عدالتونه نه دي.
منګا دا سوچنی لرو چې سره د پوجي عدالتونو په وجه باندې به په دې ملک کې دهشتګردي ختم شي. کله چې په مکمل نېشنل اکشن پلان باندې عمل وشي نو علاوه د دهشتګردي ختمیږي. پوجي عدالتونه د مسایلو حل نه دي، بلکې دا په خپل ځان له یو مسلې دي. نو زما په خیال چې یو سیاسي جماعت هم مزید پوجي عدالتونو ته به تیار نه وي.
د اپوزیشن بل لوی ګوند پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړی ګلزار خان وای په پاکستان او نور هیوادونو کې فرق دی. د د پوینا پوځي عدالتونو ته لکه څنګه چې تیر ځل منځوري ورکړل شوی و نو کدا ځل هم ورکړل سي نو دا خبر نه ده.
بهرنیو ملکونو کې یو خو د تفتیش پورا مکمل بندوبست بیا د هغې نه بعد چې کوم یو دی عدالت ته کیس لاړ شي عدالتونو بم پروټیکشن او پاکستان مصیبت دا دی چې دلته یو پروټیکشن هم سیول عدالتونو ته نشته. نو دا د مجبورانه یو قدم دی او شاید چې دا پارلیمنت واخلي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ سینیټر حافظ حمدالله مشال راډیو ته وویل چې د پوځي عدالتونو پر تیره دوه کلنه موده هم یو شمیر پوښتنې راپورته کیږي.
موږ سیاسي قوتونه کوي او سیاسي عسکري قوتونه دا د پرنسپال خبره کوو چې هغه څه وایي، هغه ومخه دا وشي چې ضرورت وختان نشته، آیا څه فایده لري دا؟ او دوه کاله تېر و موږ ته کښېږي چې په دوه کاله تېر کې کم کم فایدې موږ ته پیدا عدالت کې راځي. موږ سوال دا دی چې موږ موجوده عدالتونه یا د دهشتګردي خلاف چې کوم عدالتونه جوړ دي په هغه کې بهتري باید راشي. پوځي عدالتونه باید نورمي به د هغه دوه کاله
د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وویل د دوی ګوند تر اوسه پوځي عدالتونو ته په دویم ځل د منځوري ورکولو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو د افراسیاب خټک په وینا په دې کې شک نشته چې دا عدالتونه له آئین سره په ټکر کې دي.
درې غټې شعبې دي، مقننه، انتظامیه، عدلیه. تیرو زمانو کې د پخواني نظام کې انتظامی و عدلیه که خبری گره وی نو دا فیصله شوا آین کم دکلی و چی انتظامی و عدلیه و یازه کونا نو اخیر پس دا بیخی بیلی شوی دی. نو دا خو حتی چی وردهی نبغیر مجیسترٹان چکی ناسو اخام دی منال وردنو نو وردهی والا خود سنگا دی کازیان و فوتو گیا نو دو منال ورد که دیشی دا خو آین سر مکمل تکر که دا مکمل مخالفت که دا.
د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وویل سیاسي ګوندونو چې دوه کال وړاندې پوځي عدالتونو ته اجازه ورکړې وه هغه وخت یې هم د ده په وینا د آئین په رڼا کې شکار نه وکړې. سینیټر عثمان کاکړ وویل چې په کار د سیاسي ګوندونو دا ځل د پوځي عدالتونو ملاتړ ونه کړې.
په آئین کې فوجي عدالتونو د فارغ ترمیم کول تیر دوه کال مخکې شو وسو دا شکار نه سو، دا له آئین سرم بد وسو، له ملک سرم بد وسو، له پارلمنټ سرم بد وسو، بلکې موجوده عدالتو باندې عدم اعتماد وسو، ججز باندې هم عدالتو باندې دا تر ټولو تاواني خبره وه او په کار دا دی چې یوه پارټي هم د دې عدالتو زیاته حمایت نه کوي.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان پارلمان د پوځي عدالتونو منځوري د 2014 کال په پای کې له هغه وروسته ورکړې و چې په پېښور کې وسلوالو پر آرمی پبلیک سکول برید وکړ او تر 140 زیات ماشومان یې ووژل.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې په صوبه کې به نږدې 5000 ځوانانو ته په نوي ورځو کې دننه روزګار ورکول سي. د تعلیم او روغتیا په څنګه کې د دوی په وینا ټول خلک به پر میریټ یا معیار اخیستل کیږي. بل پلو ځوانانو د دې هرکلی کړی دی. تفصیل له ایوب ترین اورو.
د پریکړه تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په مشرتابه کې د کابینې په غونډه کې وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو او جکپړو چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. وروسته د کابینې د پریکړو په اړه د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الله کاکړ و مشال ریډیو ته نور حال څه داسې بیان کړی.
په دې کې تقریبا 6000 اندازن ویکنسیانې راووتلې او دا د ګریډ 17 پورې به محکمې په خپله د دوی برتیانی کوي او څه د ټیسټینګ سرویس موجود وي لکه ټیچران سو، پیرامیډیکس سو. د دې علاوه درې میډیکل کالجونه چې کوم دي د هغو به انشاءالله په دا سیشن کې کلاسز شروع کیږي چې یو به په لورلای بل په خوزدار او دریم په تربت کې دي. د دې علاوه چې کوم په چاینا کې د جی سی سی شپږم میټینګ وی د بلوچستان په حواله څونه پروجیکټس منظور شوی وو په کابینه په هغه کې اعتماد باندې واغستل او هغه آگاہی ورکړه چې په دې کې به ټایم لاین څنګه او څونه انویسټمنٹ را روان دي نو اندازن شپږ او ارب امریکی ډالر چې کوم دي هغه په دانه وی فیس کې په بلوچستان کې په مختلف پروجیکټس کې لګیږي.
وزوانانو ته په لویه کچه د روزګار د ورکولو د حکومتي اعلان د ژوند د بیلابیلو برخو له لورې تود هرکلی سوی دی. په دې ترڅ کې د کوټې د ځوانانو د اتحادیې مشر ودود جمال وینا و
مش دا غواړو په دې کې هیڅ شک نسته په پاکستان کې کزمش بلوچستان صوبه د کنوري صوبې دی حالت چې کوم اقداران دی هغه ته د هغه وخت ډېر په مشکل ورسیږي. دلته په دې کې هیڅ شک نسته چې کوم وزیران دی د دې خپلوان هم لګیږي او پیسې هم چلیږي او نور هم داسې لارې خپلول کیږي چې کوم هغه د اقدارانو هغه ته نه ورکول کیږي او کوم د چا چې حک نه وي هغه پوسټ باندې اپوینټمنټ کیږي. نو د دې وجه زموږ د ملک د شاتکېدو یا زموږ د صوبې د شاتکېدو یو لوی وجه دا هم دغه د پاغ انګریزي کې و ماوره استعمالیږي رایټ پرسن فار رایټ جاب. زموږ دا شی نسته په مشک مجه ګورو د بلوچستان چې کوم خلک دي زه په خبرې مې چې دا وخت په انټرنیشنل سطح باندې په ډېر پوزیشن باندې کار کوي او بیا چې ستا په کوم اسلام آباد کې په ششه پوزیشن باندې په انجوز کې دي په یونایټیډ نیشن کې دي لیکن دې ته موقع نه ورکول کیږي چې خپل د صوبې د پاره د حکومت د پاره په مختلف شپو پوسټو باندې کار وسی. نو زموږ مطالبه دا شی ده چې کوم هغه اکتار
اغلی جمال زیاته کړه په کار دي چې د ځوانانو په کار د لګولو په اړه دي علاوه وزیر سم د لاسي یو داس کمیټې جوړ کړي کوم چې هر ورځ حکومت د کار د شفافیت په اړه خپل ریپورت ورکولای شي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای ولسمشر بارک اوباما پرون د ولسمشر په توګه د مخشه وینا وکړه. د جنوري پر شلم تاریخ به د هغه پر ځای ډونلډ ترامپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. ولسمشر اوباما په شکاګو کې خپل وینا کې د امریکایي ځواکونو ستاینه وکړه چې په سختو حالاتو کې د وطن لپاره قرباني ورکړي دي. تفصیل بشیر ګواش وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د مخخی په وینا کې ویل امریکا تر پخوا زیاته قوی شوې ده خو هغه زیاته کړه چې امریکایان باید د هغو اختلافاتو د لمنځوړلو لپاره کار وکړي چې د په وینا د امریکا د یووالي ځواک ته زیان رسي. اوباما په خپل وینا کې پاکستان کې د اوسامه بن لادن وژل د ایران ایچ پی مسلې په اړه دغه هیواد سره کړی تړون کیوبا سره د اړیکو ښه کول او د امریکا اقتصاد بهتر کول د خپل اته کلنې حکومتي دورې مهمې لاسته راوړنې وبللې. 55 کلن باراک اوباما وویل
کما اته کال مخکې ویلی وای چې د امریکا اقتصادي بحران به لمنځه یوسم د موټر جوړولو صنعت به را ژوندی کړم د امریکا تاریخ کې به تر بل هر وخت ډیرو خلکو ته کار پیدا کړم کما ویلی وای چې له کیوبا سره به د اړیکو نوی باب پرانیزم پرته له یوه ډزه به د ایران اټومي پروګرام ودروم او کما ویلی وای چې د سپتمبر د 11 بریدونو پلانونکی اوسامه بن لادن به لمنځه یوسم کما ویلی وای چې 40 میلیون امریکایانو ته به د بیمې حق برابر کړم کمی دغه ټولې خبرې کړې وای نو شاید تاسو به ویلی وای چې ډېری غټي خبرې کوم.
ولسمشر اوباما پر امریکایانو غږ وکړ چې په انفرادي او حکومت سره په شریک کار سره د تعصب خلاف ودرېږي. نوموړي زیاته کړه چې د مسلمانانو امریکایانو پر ضد تعصب ردی. هغه همداراز ویل امریکا کې داخلي توپیرونه او اختلافات هغومره خطرناک دي لکه څومره چې د بهرنیو ترهګرو ګواښونه دي. نوموړي زیاته کړه
So let's be vigilant but not afraid.
راځي ونه ویریږو خو باید هوښیار ووسو. داعش به کوشش وکړي چې بې ګناه خلک ووژني خو هغه امریکا ته تر هغه ماته نسی ورکولای تر څو چې موږ د خپل اساسي قانون او اصول سره جفا ونه کړو. زموږ رقیبان روس او چین په نړۍ کې زموږ هم اغیز نه لري. دا اغیز به تر هغه پورې وي چې موږ له خپل اصولو سرغړونه ونه کړو او ځان په یو داسې لوی هیواد بدل نه کړو چې واړه ګاونډیان ترې په تکلیف
کړي.
باراک اوباما اته کال مخکې د هلی او بدلون د شوار سره ولسمشر شو. هغه به 9 ورځې وروسته د 43 امریکایي ولسمشر په توګه له وایټ هاوس یا سپینی ماڼۍ ووځي. دا هغه په ځای به د جنوري په 6 ډونلډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه سوګند وکړي.
بشیر ګواښو په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 سوی ملیحا امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د متحده عرب اماراتو حکومت وای د 25 ډیپلوماټان پرن په کندهار کې په پمی 14 کې وجه شوې دي. د متحده عرب اماراتو حکومت نن یو اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي د 25 سفارتکاران چې په افغانستان کې د بشري تعلیمي او پرمختیايي مرستو وظیفې پر مخ وړلې د کندهار په برید کې وجه شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې خبرګي 14 په شدت سره وغندلې. ښاغلی غنی له ارګه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسوال طالبان په سپین سرګۍ د ملکي وګړو د وژلو مسؤلیت مني او فخر ور باندې کوي. په خو د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون په کابل کې د امریکا سفارت په کابل او کندهار کې د تیرې ورځې حمله غندلې دي. د عوامي نشه ګوند مرکزي سیکرټري میا افتخار حسین وای پاکستان د خپلو ګاونډو هیوادونو افغانستان، ایران او هند سره د خپلو اړیکو د ښه کولو پر ځای د چین او روس سره د نوې صفبندۍ په لور روان شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ په باچاخان مرکز پېښور کې جوړې شوې هونې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان حکومت بلخوا تل وایي چې د خپلو ګاونډو هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. په پېښور کې مدني فعالانو پرون د یو لاریون پر مهال په حکومت او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې د مدني فعالانو او بلاک لیکونکو له تر اتم کولو نه دی لاس واخلي. دوی په ځانګړي ډول د مدني فعال او شاعر سلمان حیدر د خوشي کولو غوښتنه کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې د پای یا د خدای پامانۍ وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل هغه د امریکا د ولس سره په داسې حال کې خدای پامانۍ کوي چې ملت تر پخوا ډېر پیاوړی دی، خو امریکایانو ته به پکار وي چې په اختلافاتو د کابو موندلو لپاره کار وکړي. د امریکا رسنو نن خبر ورکړی چې د هیواد په لټونو فدرالي اداره د هغو دعوو پلټنې کوي چې ګواکې په دغه هیواد کې له روسي سفارتکارانو سره د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اړه شخصي او مالي معلومات دي. دا تورونه په دوه پاڼو مشتمل د هغه رپورټ په تشریح کې موجود دي چې د 2018 په انتخاباتو کې د روس مبینه لاسوهنې په اړه دي، خو ډونلډ ټرمپ په ټویټر پاڼه دغه رپورټونه جعلي او سیاسي مقصد لرونکي بللي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو د 19 پروګرامونه د رنگونو نړۍ او پرګنې وړاندې کوو. لومړی به ګلایاز تاسو ته وړاندې کړي د رنگونو د نړۍ رنگونه، او ورپسې به تاسو ته انیسا اجمل د پرګنې خبرونه وړاندې کوي.
د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په یو نوي تحقیق کې ویلي شوی چې نړیوال درجه حرارت کې د اضافي لوجې مرغو له وخت نه مخکې هجرت شروع کړي دي. د ایډنبرګ یونیورسيټي تحقیق تر مخه په روان کال کې مرغو د خپل افزایش نسل لپاره یو ورځ مخکې رسیدلي دي. په دې لړ کې پوهنتون د نړۍ 500 برایزم کې موجود په سوونو مرغو په اقسامو تحقیق کړی دی. په تحقیق کې ساینسدانانو دې خبرې د اندازو لګولو کوشش کړی چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ځناور او بیا مرغو پر ژوند څه اثرات پرېوځي. په دې څېړنه کې ویل شوي چې په درجه حرارت کې اضافي له وجې مرغو نورو علاقو ته هجرت مخکې شروع کړی دی. کارپوهانو د مهاجرو مرغو له نورو ځایونو ته د تلو په اړه پخوانی څېړنو مرسته هم ترلاسه کړې ده. د امریکا په مینیسوټا سره تعلق لرونکي یو کس د میریلینډ لابراری نه سلویخ کال وړاندې اخستلي دوه کتابونه واپس کړي او د هرې ورځ جرمانه هم ورکړې ده. د مینیپولس اوسیدونکي جان کریمر ته په کینیډا کې د خپل پلار له کوره دوه کتابونه میلاو شوي وو چې د مونټګومري کاونټي لابراری نه په 1920 کې اخستل شوي ول، خو د هغه پلار دغه کتابونه لابراری ته نو واپس کړي. جان کریمر د خپل پلار لخوا اخستل شوي دواړه کتابونه لابراری ته ورکړل او د جرمانی او لیټ فیس په توګه یې لابراری ته $1,500 ورکړل. په دې موقعه د لایبرری منتظمینو یو ځانګړی دستور هم کړی و او جین کریمر ستاینه وکړه. چین د 2018 کال تر پایه پورې د هاتیانو د غاښونو تجارت او په استعمال د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د ځناورو ژوند خوندي ساتلو لپاره بیلابیلو ډلو د دې ګام هرکلی کړی دی او دا یو تاریخي فیصله ګرځولې ده. دا اقدام په تیر کال کې د ځناورو د تحفظ لپاره جوړې شوې نړیوالې غونډې وروسته اخستل شوې دي. د یادونې وړ ده چې په نړۍ کې د هاتیانو تر ټولو لوی بازار په چین کې دی او د یوې اندازې تر مخه د هاتیانو د غاښونو تر 80% پورې تجارت په چین کې کیږي. په چین کې د هاتیانو د غاښونو یو کیلو په حساب بیا $1,700 ده. د هاتیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره نړیوالې ادارې WWF د دې فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي چې دې سره به د افریقا د هاتیانو د غاښونو غلا او سمګلینګ مخنیوی ممکن شي. په جاپان کې اونو میچی ډینم پروژه په توندۍ سره مشهوریږي. په دې پروژه کې په جاپان کې مختلفو خلکو ته جینز پینټ ورکول کیږي چې تر یو کال پورې د استعمال وروسته د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. د استعمال شوي جینز دا دکان 2013 کال کې پرانستل شوی وو او اوس ډیر زیات مقبول شوی دی. په دې پروژه کې هغه خلکو ته جینز ورکول کیږي چې خیال ساتي او پر هغه جینز نخې هم پر ځای وساتي. د یو کال استعمال وروسته هغه جینز د خرڅ لپاره وړاندې شي چې بیا یې تر 3000 کلدارو روپو پورې وي. د چین مشرقی صوبې جی جیانګ نه د برتانیې پلازمینې لندن پورې د مالبردار ټرین یعنی ریل ګاډي سرویس شروع شوې دی. د چین سرکاري خبري ایجنس تر مخه دا ریل ګاډي د جی جیانګ صوبې جیوو ښار نه تر لندن پورې 2000 کیلومتره مسافت کوي او په 3 ورځو کې به لندن ته رسیږي. دغه کارګو ټرین به قازقستان، روس، بیلاروس، پولند، جرمني، بلجیم او فرانس نه تیرېدو وروسته به لندن ته رسیږي. په نړۍ کې د ټکنالوژي مشهوري کمپنی مایکروسافت بنسټ ایښودونکي یو وار بیا د نړۍ تر ټولو شتمن کس ګرځول شوی دی. د امریکا مجلې فوربیز د تیر 2018 کال کې په نړۍ کې د شتمنو کسانو فهرست خپور کړی دی. په دې فهرست کې د مایکروسافت کمپنی بنسټ ایښودونکي بل ګیټس د 15 اویا ارب ډالرو اساسو سره په فهرست کې په لومړي نمبر دی. په 2015 کال کې د بل ګیټس د اساسو مالیت 9.2 اویا ارب ډالر وو. په تیرو 20 کلونو کې دا 18 وار دی چې بل ګیټس د نړۍ تر ټولو شتمن کس ګرځول کیږي. همدارس د ملبوساتو جوړونکو کمپنی زارا مالک 8.5 ارب ډالرو سره په دویم نمبر دی. همداقشان وارن بافټ 8.8 ارب ډالرو سره په فهرست کې په دریم نمبر دی. په دې فهرست کې په څلورم نمبر د میکسیکو ټیلی کمیونیکیشن مشر کارلوس اسلیم هلو دی. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د نړۍ شتمنو کسانو په فهرست کې په شپږم نمبر دی. د فوربیز د رپورټ تر مخه په نړۍ کې تر ټولو زیات ارپتیان په امریکا کې دي چې شمیر یې 570 دی. د برتانیې سنځدانانو ویلي چې د تیر 2018 کال په شان به 2018 کال هم ډیر ګرم وي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې پروفیسر ایډم سکافی تر مخه 2018 کال ډیر زیات ګرم وو، خو د ګلوبل وارمنګ یعنی ماحولیاتي بدلون او په بحر اوقیانوس کې النینو لړۍ له وجې 2018 کال هم ګرم ثابت دی شي او دا به انساني تاریخ کې دریم ګرم ترین کال وي. نوموړي د کمپیوټر په مرسته ترلاسه شوي معلوماتو پر اساس ویلي چې د انسانانو له وجې موسمیاتي بدلون کې حالات په ښه کېدو دي. د برتانیې موسمیاتو محکمې اټکل کړی وو چې 2015-2018 وروسته به 2018 کال هم تر ټولو ګرم وي، خو کاربون دا هم وایي چې په درجه حرارت کې په غیر متوقع توګه بدلون راتللی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم روگ ون اسٹار وار سٹوری په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 800 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سنگ دی چې د 280 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم فینسز دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 30 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار عامر خان فلم دنګل په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم دنګل یوازې په هند کې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم دنګل د هندی سینما په تاریخ کې دریم فلم دی چې تر ټولو زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم وجہ تم ہی ہو دے او په دریم نمبر فلم بے فکرے دی. د امریکا او برتانیې سینما په ګډه جوړ کړي فلم دی زو کیپر وایف لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې مشهوري اداکاري جیسیکا چیسټن کار کړی دی. په فلم کې د دویمې نړیوال جګړې پر مهال په پولینډ کې د یو چړیاګر ساتونکي کورنۍ ژوند ښودل شوی. دغه کورنۍ یو شمېر یهودیان له نازی پوځیانو بچ کړي او چړیاګر په پنجرو کې پټ کړي وي. فلم دی زو کیپر وایف به د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Overrun. They are forcing Jews out of their homes. They are taking us all to the ghetto. Thousands of people are dying. The littlest of children.
We have a room. We could hide them. Bring as many as you can. What a terrible time you must have had.
German troops come every morning. You can't make a sound. Mama?
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز کینګ کونګ نوې فلم کونګ سکل آیلند په دمار په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. دا فلم د ګاډزیلا دویمه برخه ده. ګاډزیلا د جاپان یو خیالي کردار دی چې پکې یو لوی زناور وي او پر دې له 1950 کال راهیسې فلمونه جوړیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو ټام هیډلسن، بیری لارسن، سیموئل جیکسن او نورو کار کړی دی. په دې نوې فلم کونګ سکل آیلند کې خود شي وي چې په 1980 کې یو ډله د آرام ټاپوګانو په مشن وي دغه لوی زناور کونګ سره مخ شي.
Magnificent.
You knew that thing was out here?
I'm sorry for your man, Colonel. But if you want to make their sacrifice worthwhile, get us home with proof. Monsters exist.
Whoa, 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 whoa.
Your friend there can put that down.
What the hell is this place?
That's Kong. He's king around here.
Kong's pretty good king. Keeps to himself mostly.
Well, you don't go into someone's house and start dropping bombs unless you're picking a fight.
Kong's God on the island, but the devils live below us.
And what are they called?
I call them skull crawlers.
Why?
د هندي سینما دوه مشهور اداکارانو ادیتا رای کپور او شردا کپور نوی فلم اوکے جانو با روانه ونې کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا یو رومانوي فلم دی. په دې فلم کې مشهور اداکار نصیر الدین شاه هم کار کړی دی. د دې فلم سندرې وتلی کمپوزر ایر رحمان جوړی کړی دی.
سمجھ میں نہیں آتا تم دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک دوں یا سولی پہ چڑھا دوں. تم دونوں نے شادی وادی تو نہیں کر لی؟
ہمیں شادی نہیں کرنی.
میں یو ایس جا رہا ہوں.
زخم ورک آف کمپٹیشن.
دھیرے دھیرے ذرا دم لینا, پیار سے جو ملے غم لینا, دل پہ ذرا وہ کم.
جب دو لوگ ایک ساتھ پیار میں رہتے ہیں تو عادت پڑ جاتی ہے ایک دوسرے کی.
پیرس سے ای میل آیا ہے, میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے.
اور صرف 10 دن بچے ہیں, اس کے بعد تم پیرس میں, میں یو ایس میں.
اور وقت آنے پر نہ عادت چھوٹتی ہے نہ پیار.
هندی سینما مشهور اداکار ریتک روشن نوې فلم قابل دویم ٹریلر خپور شوې ده. دا یو رومانوي فلم دی. دا فلم سنجے گپتا ڈائریکٹ کړي او پروڈیوسر یې د ریتک روشن پلار راکیش روشن دی. په فلم کې یمی گوتم هم کار کړی دی. په فلم کې ریتک لوندوی او د واده وروسته یو داسې پیښې سره مخ شي چې بیا یې بدلا اخلي. فلم قابل به د جنوري په 25 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
کی اب ته میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اتنا قابل بن سکوں کہ تمہارے ہر سپنے کو پورا کر پاؤں.
उनका दोस्त आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो. बस
सुना तुमने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे.
मुझे पता है हम जैसे पहले थे वैसे कभी नहीं रह सकते.
तेरे साथ ही
इस अगर आपके सिस्टम ने थोड़ा बहुत साथ दिया होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. अब करना पड़ेगा.
मेरे सपने वो सब चल गए, मेरे अपने वो सब जल गए. उड़ती राख अब अरमानों की मुझसे पूछे. मैं तेरे
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې دانیسا اجمل سلامونه اومنه. په خبرونه کې دا اصل پر دې خبرې کوو چې په سند صوبه کې د اقلیتونو لپاره په تعلیم او نوکریانو کې څومره کوټه بیل کړل شوې ده او دا تر څومره حده عملي کیږي. په سند صوبه کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي په دغه صوبه کې په اقلیتونو کې تر ټولو زیات آبادی د اندوانو ده. په سند کې د اندوانو یو سیاسي مشر دیوان چند چاولا وایي چې د پاکستان له هند د بیلیدو وړاندې راهیسې د اندوانو یو شمېر کورنۍ په سند کې ژوند کوي، خو هغوی د تعلیم او نوکریانو په برخه کې د کوټې نظام تر څنګ د بنیادي سهولتونو په لړ کې له مشکلاتو سره مخ دي.
تقریباً یہ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ جو ہے نا سندھ کے اندر ہندو سب موجود ہیں.
حکومتی ادارے دیوی اندازی ترم خوائے چھ پسن کی د ہندوانو آبادی شاخوا اوی ہزار ده. من چھ بکم ہواد کی وسیگو اغا اسلامی جمہوریہ پاکستان دے نو کد پاکستان لہن سراڑی کی خراب شی نو پمنگ یعنی پیندوانو ی اغی زیات نو ظاہر ادا چھ دی یو پاکستانی پتوگا با زہم پدی ہواد کی جون کو د ہندو پاکستان ترمن چڑی کی خراب شی نو زنی شرخوخی تی ناجائز گٹھا پرت گئی. موږ نه پوهیږو چې آخر دغه شرخوخی څوک دی. د هند خپل حالات دي او هلته زموږ د حالاتو سره هیڅ اړیکه نشته. موږ د یو پاکستانی قام په څیر به د دې هیواد دفاع کوو. پاکستانیان یو او په راتلونکي کې به هم پاکستانی پات کیږو.
سندھ کے اقلیتونو لپاره کار کوون کې کول وای تر ډیرو هڅو رستو په دې صبح کې د اقلیتونو لپاره په نوکریانو کې کوټا د 2% نه 5% تا کړل شوې ده، خو له بده مرغه د پسمتو غن عملی کیږي.
پنځه فیصد کوټه وی خو هغه 5% مشتنه راکوي. موږ پر دې بحثونه کوو او کړي مهم دي. په سند کې کچیرته څوک نوکری کوي نو هغه ورته د قابلیت پر بنیاد ورکول کیږي. موږ غواړو چې د قابلیت او د تعلیم پر بنیاد نوکری راکړل سي او حکومت چې رااله کومه کوټه مختص کړې ده باید هغه هم عملي سي. موږ پر دې ډیر خفه سو چې حکومت رااله تر 5% پورې کوټه زیاته کړه خو اخیر اوس یې عملي کوي ولې نه.
د پاکستان هندو کونسل مرستیال مشر پر شوپام رامانی وای د سند په کلیوالو سیمو کې د ټولو خلکو لپاره د تعلیم او نوکریانو په ترلاسه کولو کې ستونزې دي. نوماړی سیاتوي چې په ټول پاکستان کې د اقلیتونو ستونزو په نسبت حکومتي ګامونه ډیر کم پورته شوي دي.
ویسے تو سندھ کا حال اوور آل سندھ کا حال برا ہے. بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ کو
دا تعلیم او نوکری پہ لڑکی دا ٹول سندھ صوبے حالات خراب دی. دل تپ تعلیم کے ہچ کوٹا نشتا، بس یواز میں رٹتے کپ موشمان و سوک سام سبق ویل غواڑی نو کراچی تب ورزی. موش غواڑو کدا تعلیمی اداروں نظام سم کرائشی، کوٹا سسٹم جوڑ کرائشی او دا روزگار موقع پیدا کرائشی نو دا اکثریت سرا سرا با اقلیتون هم پرمختګ وکړي او ژوند به آسان شي.
د متحده قومي مومنت ګوند غړي دیوان چند چاولا وایي په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره په تعلیم او نوکریانو کې د کوټې خبرې یوازې سیاسي بیانونه دي. نوموړی وایي که اقلیتونو ته د هغوی آئینی حقونه ورکړل شوي وي نو تر اوسه به د غیر مسلمو حالات دومره بد نه وو او د نورو پاکستانیانو په څیر به یې ژوند کولی.
اس
इसमें क्या है कि हमारे यहाँ कंट्री के अंदर जो कोटा सिस्टम है उसमें इम्प्लीमेंट होता नहीं, अगर इम्प्लीमेंट हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत
जमंग पमल के छिकम कोटा सिस्टम दे आगा न अमली की कामली शी नो जमा ख्याल भाई डेरे ज्यादा गठी हुई मुख बाद काबिलियत आउ कोटा द्वारो पजरिया इदारों था दाखिले हुए बस इनकी सियासी गुंदुना कोटा सिस्टम न अमली की जुमने जरूर रुकी पैसम्बले के बिलू न हम जमा की पैसम्बले के जमुन खबर मनी खुदा हर से आवाज तर इसम्बले वदाने पूरे हुई मुंग पवार वार गुख्तने को चिदा हर से अमली की खो चोके नावरी जमुन गुख्तने द सियासत पर जरिया द सियासत पर लार की उरकिशी अमली की गिना
سندھ کے دا بشری حقوق کمیشن مشر اسد بٹ وائی پا پاکستان کے اقلیتوں لدی وجہ ہم لپاما غور سول کی گی چگنی اغی دا مسلمانانو پسیر قابلیت نہ لری نماڑے سیاتوی کا اقلیتوں تا ہم دا مسلمانانو پسیر مکی ورکل شی نو ڈیر دا سی کارونا با اکڑی چی دا پاکستان حکومت اولس وپری فخر اکڑی
میں 5% کوٹا انہوں نے کیا ہوا ہے فکس کیا ہوا ہے کے لیے جبکہ کسی جگہ بھی ان کو 5% کوٹا
پرسن صوبہ کے دا اقلیتونو لپارا پا نوکریانو کے 15% کوٹا مختص کرل شوی دا خو هغه په یو ځای کې عملی نشوه دوی ته د جارو وهلو کارونه ورکړل شوي او په دې مطمئنه کړل شوي چې ګنې موږ خو درلا کوټه درکړه د اقلیتونو خلک ډیر قابل دي د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیر مهنت کوي سبقونه وای خو چې د ډاکټرۍ انجینرۍ او یا اکاونټنټ په سیر کار کولو لپاره لاړ شي نو هیڅوک ورته نوکریانې نه ورکوي حتی چې د میرټ په بنیاد ورته هم نوکری نه ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې دغه 15% ستاسو کوټه ده او د هغې نه بغیر نوکری نشو درکولی
دا چې په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ حکومت د اقلیتونو د تعلیم روزګار او پرمختیا لپاره څه کوي د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د اقلیتونو لپاره د سند صوبې وزیر اعلی سلاکار خټومال جیون وایي په سند صوبه کې د اقلیتونو لپاره د تعلیم کوټه نشته البته د نوکریانو په برخه کې پیپلز ګوند تر ډیره کارونه کړي دي او اوس هم د تعلیم او روزګار لپاره په مختلفو پروژو کار روان دی
ایجوکیشن میں کوئی ایجوکیشن اوپن ہے سب کے لیے 5% کوٹا از ریزرو فار اونلی جابس اپارٹ فرام میرٹ سے ہٹ کے 5% کوٹا ہے ہمارا
ایجوکیشن میں صوبہ کی تعلیم لپارا کوٹا نشتا میرٹ دے پر تعلیمی اداروں کی ہر تنخواہ آزادی سره د میرٹ پر بنیاد داخلہ کولی شي 15% کوٹا یوازې د میرٹ نه سربیره د نوکریانو لپاره ده تعلیم د ټولو لپاره ده د سند صوبې په هغو سیمو کې چرته چې اقلیتونه میشتي هلته د هلکانو جنکو لپاره سکولونه او کالجونه جوړ دي پاکستان جوړېدونه وړاندې په سند صوبه کې د هندوانو او مسیحیانو د تعلیم او صحت په برخه کې ډېره ونډه ده دلته په سند کې د مسیحیانو لخوا جوړې شوې تعلیمي ادارې هم شته خو په هغې کې مسلمانان او غیر مسلمه ټول په ګډه سره زده کړې کوي
د رستیو کې په پاکستان کې د اقلیتونو ضد د عدم برداشت ځینې پیښې هم مخې ته راغلي دي او کارپوهان د دې لوی لامل د پاکستان تعلیمي نصاب بولي خټومال جیون زیاتوي چې د سندھ حکومت دا مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون لپاره هلې ځلې کوي دی وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو ضد ډېرې خبرې لیکل شوې دي او په سندھ کې د اقلیتونو په ځانګړې توګه د هندوانو زیاتې آبادۍ والته په ځینو خلکو کې د اقلیتونو ضد د عدم برداشت له وجې دا ډېره ضروري ده چې تعلیمي نصاب کې کومه لانجمنه خبره نه وي
سلیبس میں چینجز کی سخت ضرورت ہے کچھ جس پہ صرف ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں یا ہندو سے کام
پر نصاب کی بدلون ڈیر ضرورت ہے. تعلیمی نصاب بدلول لپاره د اقلیتونو د پوهانو په ګډون د پاکستان یو شمیر سیډونکو کار کوي او هڅه کوي چې د ضیاءالحق په وخت کې د نصاب چې کومه بڼه خراب کړل شوې وه هغه سم کړل شي. دې لړ کې تر ډېره کار شوی دی. موږ دا مهال له تعلیمي پوهانو سره په مشورو یو نصاب تیار کړی دی او هڅه کوو چې ډېر زر عملي شي.
انشاءالله جلدی هم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے.
اقلیتونه غوښتنې لري چې د پاکستان حکومت ته د تعلیم او روزګار په برخه کې دوی ته هم پوره موقع ورکړي چې دا شان دوی هم د دې هیواد په پرمختیا کې پوره ونډه ترسره کړي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. په نننۍ خپرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په سیند صوبه کې د اقلیتونو لپاره په تعلیم او نوکریانو کې څومره کوټه بېله کړل شوې ده. که د خپرونې په اړه څه رائے لرې نو ضروري راسره شریکه کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
محبت مڑی دنیشتہ